Trambacase.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وخت 12 بجې دي. وړاندې اورئ چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کوي. امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانې تور لسته اچولي. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسي جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیشو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اعدا کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسي جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن وویل چې ولسي جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې لدی چې کوم نوماند وزیر ته د رایو صندوق کښېږدي، باید د دوهم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
که چېرته دوی په دې پرېکړه کېږي چې دوهم درېیم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسئولیت هم په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي. مهم دا ده چې مثلا هغه وزیر کار وکړي، موږ نسو کولی چې ټول په یو کټګوري کې راولو.
فیفا هم دا ډول نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالی فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه لري. د افغانستان ولسي جرګې وایي چې دوی به د قانون له مخې نوماند وزیرانو ته رای ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ یا اوچا اداره وایي په افغانستان کې په 2020 میلادي کال کې تر 2 لک زیات نور کسان په کور دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور له مخې دغه کسان د جګړې او سیلابونو په نتیجه کې بې ځایه سوي. د اوچا په دې راپور کې راغلي چې بې ځایه سوي کسان د بېوزلۍ او جګړو له کبله نسي کولای بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د همدې راپور له مخې 5,03,000 افغانان د روان کال پر مهال له ګاونډي ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. همدارز په 2020 میلادي کال کې شاوخوا 6,000 افغانان له ترکیه ایستل سوي او بیرته افغانستان ته لیږل سوي. له دې سره د راپور په وینا شاوخوا 1,000,000 بي ځای سوي افغانان د روان کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبلې اعدا کوي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی چې دا طرفات په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتي دي. د وژل سوي طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد سوي دي. اعلامیې د ځانګړي سیمې نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر بوستو ډلهیز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. د امنیت شورا 15 غړو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند د رعایت په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر غوښتنه ټینګار وکړ. فرانس پرس خبري ایجنسی یو ډیپلومات له قوله راپور ورکړی دی چې وایي د امنیت شورا ټولو غړو دا ومنله چې په ناګورنو قرباغ کې وضعیت کړکېچن دی او د دواړو خواوو ځواکونه باید په شاتګ کړیو اوربند ته غاړه کشیدي. نوې اوربند چې د شنبه پر ورځ اعلان شو په ناګورنو قرباغ کې د سپتمبر 28 نیټه راهیسې د پلسوي جګړې د پای ته رسولو لپاره دوهمه هڅه ده. آذربایجان او ارمنستان پرون سهار پر یو بل د ډزو د بیا پیل تورونه ولګول او دا ویره رامنځته شوه چې شایي نوې اوربند هم به کومې ګټې مات شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزی وویل د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند د څرنګوالي د تیړنې او تایید پر اړتیا بحث وشو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د تونلارۍ پر وړاندې په مبارزې ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهوری ریاست لخوا په ویلامې کې راغلی چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. ښاغلی ماکرون تیر میاشت عراق ته د سفر پر مهال ویلي و چې د عراق له ځمکني بشپړتیا څخه ملاتړ کوي. نوموړي داعش اسلامي ډله او نورې بهرنۍ مداخلې د عراق پر وړاندې عمده ګواښونه ګڼلي و. د فرانسې د ولسمشر ماڼۍ اعلامیه زیاتوي چې دواړو مشرانو په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره د الستوم په نوم د فرانسوي شرکت پلانونو هرکلی وکړ. صدر اعظم الکاظمی چې تیره میاشت وخت ورسید د هغو ډلو چې د وسلوال مجرمینو بلل د ځپلو او کنټرول ژمنه وکړه. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړې دي. د امریکا په حکومت کې د روغتیا جګ پوړو کارپو انټونی فاوچی د یکشنبه پر ورځ په یو مرکه کې ویلي و چې دی په کووید 19 ناروغۍ د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو د خبر په اورېدو هیڅ حیران نه سو، ځکه هغه د کمپاین داسې پراخې غونډې جوړې کړې چې یوازې محدودو کسانو پکې ماسکونه اغوستي وو. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین له غړو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د امریکا خلک د دې ستړي سوي دي چې مسؤل روغتیایي چارواکي د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي لپاره نور اقداماتو ته اړ وځي. خو ولسمشر ټرمپ د دې پښتنو له رابر سره کېدو وروسته چې آیا د سرګندونې به د رادیو او بخښي په د رایو لپاره د غوښتنې زیانمنې نه کړې ویل د دې خبرو معنا دا نه ده چې د ویریږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتونو ماندو وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پریکړه کېږي چې دوم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسلاتم په غاړه باندې واخلي چې لغونه به کار وغوړي.
په دې اړه هم راپور اوري چې په کندوز کې په نوښو د روغ د کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. د کندوز اوسیدونکي عبدالظاهر او امیر خان وایي
چې د پاوډر اونر رسیدل دای مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوري، دای په خپل مرګ ځوان باندې نه ډاریږي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې پازابه زنانه چې د پاوډرین پاغس لار نه تیریږي.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې امریکا اعلان کړی شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایان په دې خاطر تور لیست ته اچولي چې د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کوي. بیا هم خراغله تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. زه صفی الله ستانکزایم و بیا هم خراغله است وایم. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. شاوخوا اته میاشتې مخکې محمد اشرف غنی د دویم وار لپاره د جمهور رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه، خو وزارتونه لا تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې ته د کابینې یا د وزیرانو د معرفي کېدو په درشل کې له ولسی جرګې غوښتي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. د کابل استودیو به له موږ سره خبري وکړي.
د افغانستان حکومت تیر اونۍ ویل چې روانه اونۍ خو د کابینې ټول غړي به ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره ورمعرفي کړي، خو مخکې له دې چې دغه نومان وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیته نوماندو وزیرانو په اړه باندې خپل دریز روښانه کړي. دوی نن په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان اساسي قانون لمخې د نومان وزیرانو لپاره درای ورکولو بحث مشخص شوی دی، خو د دوه تابعیت لرونکو لپاره بیا درای ورکولو مسأله په ولس جرګې پورې اړه لري او د دوی د کورنۍ اصول لمخې چې لوړاندې دا طرز عمل پاس شوی دی. هغه مهال یو دوه تابعیت نومان وزیر ته د صندوق درای ورکولو لپاره صندوق کې خودل کیږي چې د هغه دویم تابعیت یا دریم تابعیت د لغوه کېدو په اړه باندې ولس جرګې ډاډ ترلاسه کړي. افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید رسنیو ته وویل اوس د ولس جرګې صلاحیت دی چې باید له هر څه وړاندې، یعنی مخکې له دې چې دغه نومان وزیران دوی ته ورمعرفي کېږي، په دې اړه باندې باید خپل دریځ دوی روښانه کړي. ښاغلی رشید همدا ډول نومان وزیرانو ته د رایې ورکولو پر برخه کې د فساد او سلیقوي چلند په اړه باندې هم اندېښنه وښوده او تر څنګ یې د افغانستان دولت په دې هم تورن کړ چې ډېرې لږې ښځې چې ټول شمېر یې څلور تنه دی د نومان وزیرانو په توګه باندې ولسي جرګې ته معرفي کړي دي. همدغه ډول د ولسي جرګې څخه د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ بل غوښتنه دا و چې په د ولسي د حکومت پلاوي ته د تایید رای ورکول په پروسه کې له قومي، ټیمي، سمتي او ژبني تنګ نظر لیدلوري څخه تیر شي او د مسلکي او تخصصي اړخه نومان وزیرانو ته رای ورکړي.
امید زهیر مالو له کابل مکتا جزئیات راکول دا چې خلته به د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. همدارنګه مو د فیفا یا د ولسی جرګې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اندېښنې هم واورېدې چې ویلې ولسی جرګه باید دوه تابعیتان نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایان یې تور لیست ته اچولي. ویل کېږي دغو شرکتونو او خلکو د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه او د امریکا بندیزونو ته یې پام نه دی کړی. حسیب الله تلاش دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریکوي.
امریکا د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې دوه چینایي وګړي او شپږ بنسټونه یې د کښتۍ چلونې له یوې ایراني کمپنۍ سره د معاملې له امله په تور لیست کې شامل. د امریکا متحده ایالاتو د روان کال په پیل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې پر کمپنۍ بندیزونه لګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله راغلی، نن موږ په ټوله نړۍ کې شرکتونو ته پر خپل خبرداری بیا ټینګار کوو که تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلولو له کمپنۍ سره سوداګري وکړئ، د متحده ایالاتو بندیزونه له خطر سره مخ کوي. پامپیو زیاته کړې نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې موندلې چې د ایران رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې له کمپنۍ او د هغې له اړوندو څانګو د بالستیک توغندیو او پوځي پروګرام لپاره د حساسو اقلامو په لیږدولو کې کار اخلي. پامپیو زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 8 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ او په شانګهای کې څانګه ایسایل د بندیزونو پلس کې شامل کړل او خبرداري ورکړ چې چیرې شرکتونه له دغه کمپنۍ او څنګه سره یې راکړه ورکړه وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. د دغه وزارت په وینا له هغه راهیسې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ څنګه ایسایل، ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانگهای او ریچ شپینګ لاینز د چین په بندرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت کښتۍ چلونې لپاره د کښتۍ تمځایونه برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریچ شپینګ لاینز هم څلور لوی کانټینر لرونکي کښتۍ د ایران د اسلامي جمهوریت کښتۍ چلونې کمپنۍ د څانګې لپاره برابر کړي دي. د امریکا په بندیزونو کې د چین د ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانگهای کمپنۍ رئیس او اجرایه مشر هم شامل دي.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه ساپۍ وای.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت کابل ته د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال او پانګونې او بهرنی سوداګرۍ د وزیر سفر د دواړو هیوادونو د سوداګریز اړیکو پراختیا لپاره ګټور ګڼي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هیواد له چارواکو سره د همکاریو د پراختیا او کابل او تاشکند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هکله خبرې اترې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه او د سوداګری د ترانسپورت د تجارت او د سیمه ایز همکاری د لا پاورتیا او په مخه د ازبکستان هیواد د صدر اعظم رسیال نن کابل ته د ولوړپوړي هیات په راس کې سفر کوي په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې.
د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو چارواکي د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او سوداګرۍ او ترانزیت سیمه ییز پیوستون او ګډو زیربنایي پروژو په برخه کې د همکاریو په پراختیا خبرې اترې وکړي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 300 میلیونه ډالر په اندازه سوداګریز راکړه ورکړه کیږي. په بامیانو کې د کچالو د 25 زیرمتونونو رغنیزې چارې بشپړې شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د هر زیرمتون وړتیا 15 میټریک ټنه ده او 25 زیرمتونونه اوس کولی شي چې د 315 ټنه کچالو زیرمه کړي. د دغو زیرمتونونو په جوړېدو سره اوس بامیاني بزګران کولی شي چې خپل کرنیز محصولات پکې زیرمه او په مناسب وخت او مناسبه بیه یې خرڅ کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.90 افغانۍ، یو یورو 9.80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.15 افغانۍ، زر ایرانی تومان 2.80 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.60 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. اوس به ورشو کندوز ته. په کندوز کې پر نشو د روغ د کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. د کندوز یو شمیر ښاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روغ دي کسان خپل ژوند سره لوبې کوي، بلکې د شمیر زیاتوالی یې ګڼې نورې ټولنیزې ستونزې هم پیدا کړي دي. له کندوز څخه اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور رالېږلی.
د کندوز ښار د شیرخان لسې په څومترۍ کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیت قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږده کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
لس کاله کېږي مواد مخدر وم، دا په دا چیاو زامن ټکو کې خرڅېږي هر ځای. هر چا ته دا زما دغه دی چې د دې عمل نه ځان آزاد وساتي. دا ډېر داسې عمل دی چې یو ورپاخته سو نور خلاصېدی نه لري. ډېر بې عزت عمل دی. هر سړی بد منی که څونه ښه یم خلک دې بد وړي، که غلا ونه کې شیان ونه کې خلک وایي دا غلا کوي.
ضیاءالحق وایي دا له نورو روږدو کسانو سره د دوبي ګرمي او د ژمي ساړه د ښار په واټونو، کنډرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند یې په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدد نه دي چې خپل ژوند د نشئی موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندز ښار کې د متعددو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تیریدو په ښار کې د متعددو شمیر زیاتیږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلیږي.
دغه غونډو فامیلونه غونډې په عذاب دي. کندز خلک په دې په عذاب دي چې د پوډر ونه رسېدل. دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي. دی په خپل مرګ ژوند باندې نه ډارېږي دی، ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځانته د پوډر پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي متعدینو شبقانې ته اغېز سره.
د کندز ښار اوسیدونکی عامر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې پازابه یې زنانه سه چې د پوړلینې پاغس لار نه تیریږي. که څوک کم نر په مخه وسطی کنه مجبور دی بیرته سره خوځي کې غلا خو بل لار سي. سو مو د مخ کې د شاروالی په یو تنظیف په کارمند عمله کړی او وکل په خیم به ماته کړی و. ډالیز شپږو دانو بیا نور خلک راغلي دا خلاصې کړی که دانه ورغی دا وازه.
ډاکټران وایي متعدینو سره که مرسته وشي هغوی په نشه یي موادو له روږده کېدو راګرځېدلی شي. په کندز کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره اتیا بسریز روغتون کار کوي. خو د دې روغتون چارواکي وایي د روغدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قمندانۍ امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قمندانۍ ولایت مقام سره په همغږۍ د روغتون د بسترونو په خالی کېدو سره روغدي کسان د ښار له بیلابیلو سیمو راټولو او بسترو یې خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روغدي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 340 تنه روغدي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشه یي موادو روغدي دي. په کندز کې د چارو شنونکی عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق دوام په کندز کې د متاجرو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد، اما بدبختانه
آمار کندز کې له لسو کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده، خو له بده مرغه د روغدو کسانو شمیر زیات دی، ځکه د نشه یي توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کبله یې په دې ولایت کې د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتې دوده.
نوموړی د نورو ستونزو ترڅنګ بیکاري او دغه راز د ناونو او جګړو دوام په نشه یي موادو د ځوانانو د روږدې کېدو لوی لاملونه بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې کار ونشي د متعدینو لوړ شمیر به هم کورنیو او هم ټولنې ته په یوې جدي ستونزې بدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستره علاقه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې غواګیاست. کولای شي ازادي رادیو .com کې زموږ پروګرامونه ولولې او وایوري. ورزو نورستان ته، په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاري احتساب درېمه اونۍ پوره شوې خو ډاکتران وایي لا هم دوی ته معاشونه نه دي اجرا شوي. د عام روغتیا وزارت بیا وایي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیایي کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته استول شوي دي، خو ډاکتران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسولین وای په نورستان کې د هیډ په نوم همکاري مؤسسي مشرانو ورته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د یاد ولایت د ټولو صحي کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او احتساب پای ته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
مونږ له یادې پروژې سره رابط وکړل چې د ترجوزا پوری مونږه ماشونه ورته ورکړل او ورته ورسېدل. ټولو ته اکاونټو ته داخل شول. جوزا پوری دوی ماش واخیست. پاتې سرطان وسد سمبوله د عام له خیر سره په دارتلونی کې ونې کې ورته ورکړل شي.
دا هېډ همکار مؤسسې د عام روغتیا وزارت سره ژمنه کړې و چې په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ نوې پیدا شوې صحي ستونزې حل کړي. خو په نورستان کې روغتي کارکونکو ان کې بیا وای چې دوی بانکي حسابونه نه دی جوړ کړي او نه هم ورته چا ماشونه ور کړی، نو ځکه یې کاری احتساب دوام لري. د پارون د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر احمد شاه
پاولتون د پرسنل د کوم شي دلته خو موږ لاس په لاس ماش اخلو تر اوسه هیڅ خبره نشته نه صاحبي د دفتر کې خبره شته ځینستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکان دا ټول دروغ دی او موږ اعتصاب به تر هغه پورې دوام کوي چې د دې موسسې سره قرارداد فسخه شوی نه وي هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دي او زموږ اعتصاب انشاءالله دوام لري
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري اعتصاب یوویشتمه ورځ ده چې له امله یو شمیر ناروغان مړه شوي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي حاجی محمد د سابندۍ ناروغي لري له جونیا کلی په کټ کې د دواب روغتي مرکز ته راوړل شوی سابندۍ خبرو ته نه پرېږدي خو بیا هم هڅه کوي چې له څو ستړو ساګانو اخیستو وروسته یوه نیمه خبره وکړي په نورستان کې حکومتي مسولین هم ډاکټرانو ته د ماشونو د نرسېدو او د هغوی د کاري اعتصاب د دوام خبر تاییدوي د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې همغسې په ټپو ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه دی کړی نو په دې بخش کې کوم پرمختګ نه لرو
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکي هم دغه اعتصاب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هېډ مؤسسې دفتر تړلې او ګواښ کړی چې که لس ورځو کې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عامې روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
اوس هم د ازادي رادیو لاله تاسو ته د زینو هغه کسانو غوښنه خبرو چې مونږ ته خپل غوښنه د ازادي رادیو په هغه سپټون کې ماشين کې را لګلې دی او په بیلابل موضوعګانو باندې خپل نظرونه او تبصری شریکي کړي
ستاسو ل پیغامونو
حالت معلوم کی او د مرزاتی معلومین و مشکلات تا رسیدگی وشی بسلام
بدری کوچای د منرار ولایت د سرخود ولسوالۍ سمع خدا وړاندې د ورور د سرخود کې ډیر چورو چپاو شروع ده هر ورځ برانا ورځ د منګنه مولا تخفیف کوچای نه سمنګا بل ورځ د منګ او میګه تخول خو منګ یو ګو بیا منګ یو شپدره بازار سو او نه در اخلاص ته ما دا خوښ ده د پیغام نه سلام
نورستان ولایت امام سالینا قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم بدبختانه په نورستان کې دغه روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلونه یاد شوي ده تقریبا دغه پنځه لس ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیایي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري حسابونه پیل کړي ده روغتیایي مرکزونه تړلې ده او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي د ادارو کې استخدامېږي هغوی د وینې ټیس لپاره یا د خپل هغه مریضي ټیس لپاره هلته عارضه کېږي نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي نو دا یو ستره مشکل ده او کله چې موږ د روغتیایي کارمندانو سره خبرې وکړل نو هغوی ویل چې دا تقریبا دغه څلور میاشتې کېږي چې موږ ته ماشونه دي راکړل شوي ده همدارنګه دوایان هم په کلینیکو کې خلاص ده همدغه ولې باندې موږ دغه روغتیایي دغه کلینیکونه تړلې ده نو دا د عامې روغتیا وزارت نه مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوږیاست په دویمه نیمایي کې به وروسته تاسو ته د 15 دقیقې بحث خپور کو خو په لومړۍ نیمایي کې وخت لرو د ځین اوریدونکو لاندې سمسونه به هم تاسو ته وایم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق للوګر لیکلی طالبان او حکومت باید لمړی اور بند وکړي. نقیب الله مشال اورزګان چارچینو ولسوالی لیکلی ډیر افغانان د سولې په ارمان خپل ژوند له لاسه ورکړي، نو هیله ده چې دواړه خواوې په قطر کې چې کومې خبرې کوي خپل وخت ضایع نه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلی د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، د خبره کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشي دي. شمس الرحمن بوستانی د تخار لشکمشه لیکلی د پدوها کې د مذاکرات لدوار لورو غواړو چې لزانه نرمخت خوي او په کم وخت کې نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې د خلکو ویني بهيږي. سمیع الله سمون لزابل لیکلی په لورو پروتو سیمو کې سرتیری د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي، خو اکمالات په میاشت د خبره نه تر سره کیږي او د حکومت غوښتي چې په وخت اکمالات وکړي سرتیرو ته. پاندې سره رسیدو دولس نیمه بجو ته فری بازار هیر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې